چالې ونه توانیدې دغه هدف پوره کړي. په 50 ورونو کې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځید چې یوازې 314 منډې کړې وي. دا خبر
مخکخه خزي
سلامونه ز فرشه غنی موتصده مخکخه خزو خبرونی ته خراخلاست. درنو اوریدونکو په افغانستان کې یو شمیر ټولنیز اقتصادي او کلتوري ستونزې د دې سبب شوې چې زیاتره خزي لاره کاری د فاتر له خندونو سره مخ وي او هغه امتیازونه چې د دوی حق ګڼل کیږي دوی ته ورنه کړل شي. خو د خزو د حقونو او ازادۍ لستر مدنی فعالانو او د ښځو د حقونو د بنسټونو فعالیتونه هم لسترګونه شو غورځولې. په زیاتره وختونو کې لدی سره سره چې د هیواد امنیتي سیاسي او اقتصادي وضع خنوي خو مدني فعالان هغه کسان پاتې شوي چې توانېدلي د خلکو اساسي غوښتنې وغواړي او د هغوی رسا غږ پاتې شي. د دې اونۍ د مخکښ ښځې په خبرونه کې مهم مدني فعاله هیلې اسد میلمنه ده. نوموړي د ښځو پر وړاندې د تبعیض خمولو لپاره په میزه کچه د میرمنو ځوانانو او اړوندو ادارو سره کار کړی دی. هلی اسد د ننګرهار ولایت د فکری دریز دفتر کې د ښځینه برخې مشره ده. دې بهیر سلګونه ښځې تر پوښښ لاندې راوستي. دوی له دې لارې ښځو ته کاري فرصتونه برابروي، د هغوی د هنري استعدادونو د ودې لپاره کار کوي او دا چې څنګه کولی شي په اداراتو کې د ښځو حضور زیات کړي. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او د ازادي راډیو سټوډیو ته راغلي.
ډېره مننه فرشته غنې له تاسې هم چې زموږ د دې وړ وګڼلم چې دلته مو راوغوښ وخت راکړو. زه هم خپل ورسله لومړی تاسو ته بیا د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه هیلی وایم او هیله ده چې روغ جوړ او د صحت په جمو سمالو سي.
ډیره مننه اغلی اسد، تاسو د ننګرهار په خوګیانو کې زیږیدلې. کچېرې پایله هم دې ځای وکړو چې د ننګرهار په خوګیانو کې د ښځو وضعیت څنګه دی؟
ډیر مننه. دا چې زه په خپل د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی یم. ملته مې پیدایښت شوې دی. لومړنۍ زده کړې مې هم هغلته پیل کړې دي. کله چې په خوګیانو ولسوالۍ کې زه په ښوونځي کې شاملېدلم، هلته موږ په شمیر له کومې ساحې چې موږ ښوونځي ته تللو په شمیر څو نجونې وو او هغه هم یوازې ځینې به د دې لپاره تللې چې هلته به یو تشویقي بڼه مې په ښوونځي کې مثلا یو څه به یې ورکول، یا به ډېر یو پلار یا ورور یا د نورې کورنۍ د فشار لاندې به چې هلته پلار شي. زه کلته ډېرې ستونزې وي او ځینو زړه نه ښه کولو په خپله مایند پلارونو زړه نه ښه کول شي اولادونه دې هلته لاړ شي. په خپله هغه د سیمې وضعیت دې ته جوړ نه و چې اولادونه دې دې ته وهڅېږي چې هغوی دې لاړ شي ښوونځي ته. کله چې زما پلار دغه اقدام وکړلو نورې ټولنې خلاف چې هلته نورو پلارونو او نورو کورنیو لورانې نه پرېښودلې، کله چې زما پلار دغه اقدام وکړلو موږ له ډېرو ستونزو سره مخ وو. مثلا امنیتي ستونزې ځي وسلوال خلک نه پریښودل چې هلته دی یو چالور د ښوونځي ته لاړ شي. په دویم قدم کې هغلته هغه د سیمې وضعیت داسې و چې وسلوالې نښتې به کېدلې او ویره وه. دا ستونزې هم یو. په درېیم قدم کې بیا خپله په ښوونځیو کې ډېرې ستونزې وي. مثلا امکانات نه وو هغه چې یو ښوونکی باید څنګه زده کوونکي ته درس ورکړي، کتابونه ورته څنګه ورسیږي، یا نور د صرفنه ستونزه. دغه ټولو ستونزو سره سره زما پلار او زما کورنۍ دا ښه وګڼله او دې ته یې کوایو ژمنتیا وښودله چې زموږ اولادونه باید زده کړې وکړي هغه که په هر حالت کې اوسي.
ستاسو د کورنۍ تاسې لومړنۍ نجلۍ وایي چې مکتب ته ولاړې؟
بلکل، زه د خپلې کورنۍ نه لومړنۍ نجلۍ یم چې زه اوس فعلا نم زده کړې کوم. الله چې هغه ولسوالۍ کې په خپله زه قدرته وایم له ولسوالۍ بهر زه په خپله کورنۍ کې له زګونو ستونزو سره مخ یم. همدا اوس فعلا هم ولې له دې ستونزو سره سره بیا هم زه هڅه کوم چې زه خپلو هدفونو ته ځان ورسوم. او دا چې زده کړه زما یو انساني او اسلامي حق دی، غواړم دغه حق ته ځان ورسوم.
تاسو له ستونزو یادونه وکړه، خامخا ستاسو په ژوند کې او ستاسو د کار او فعالیت پر وړاندې د ستونزو په اړه هم غږیږو. درنو اوریدونکو د اړیکو شمیرې در سره شریکوم. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د اړیکو شمیرې د 0995 او 0925. موږ سره اړیکه ونیسي او د غلی هلې اسد نه کومه پوښتنه لري کولای شئ چې مطرح کړئ. د تعلیم په برخه کې تاسو ویل چې په خوږیانو کې ډېرې ستونزې وي، که چیرې تاسو ووایئ چې دغه ستونزو کې څومره په خپله میرمنې دخیلې وي، ځکه ځینې وختونه خپله میرمنې هم دي چې د نورو نجونو یا د نورو میرمنو پر وړاندې خنډونه جوړوي.
بالکل، همدغه خبرې ته زه راتللم. ما وویل چې زه تقریبا ما چې ډېر زیات مبارزه هغه زما کورنۍ وکړه، هغه وخت څو زه ماشوم وم، په دې باندې شاید نه پوهېدلم، هغه د زده کړې په ارزښت هم نه پوهېدلم. کله چې هلته وضعیت ډېر خراب شو او خپلې کورنۍ مې ښه نه ګڼله، زه د خپل کور او کلي نه د ولسوالۍ نه هم ووتم، یو بلې ساحې ته د ولسوالۍ لاړم. هلته تر نهم صنف ما زده کړې وکړلې. کله چې نهم صنف ته زه لاړم، غوښتل مې چې لسم سن ته لاړ شم. لسم سن کې زموږ په لسم سن کې ټولې اووه نفر مونږ وو په یو سن کې. مونږ لسم سن ته اووه نفر تللي وو. زموږ دغه د سن تعداد د دې نه پوره کېدو چې مونږ ته د بیل سن جوړ کړي، یعنې مونږ نه سزان وغه د ښوونځي ادارې غوښتنه د دې وکړله چې تاسو لاړ شئ یا بل ښوونځي ته لاړ شئ، یا نورې ښځې او نورې نجونې وهڅوئ چې هغه چې زده کړې په نیمایي کې پرېښي دي هغوی دې راشي او زده کړې دې وکړي، ښوونځي ته دې بېرته راشي تر څو ستاسو دغه سن تکمیل شي. مونږ ډېره هڅه وکړله. تاسو باور وکړئ چې مونږ د دې هڅه هم کړې ده چې مونږ ځینو نجونو پسې کورونو ته ورغلي. خو دا چې هغه لویه ستونزه چې تاسو یادونه وکړه چې آیا ښځې د دې د خپل د ځان یا د نورو ښځو د زده کړو خنډ کېدلی شي، دا سل په سلو زه تاییدومه. وګورئ، کله چې یوه مور هم ښځه ده، کله چې یوه مور هوډمنه اوسي، کله چې یوه مور ژمنه اوسي، کله چې یوه مور په پرې منه وغواړي چې هغې لور دې باسواده شي او د هغې لور دې زده کړې وکړي او د هغې لور دې مبارزه وکړي، یو مور که د خپلې لور ملاتړ وکړي، زه سل په سلو په دې باور یم چې هغه لور یو ځای ته رسېدلی شي او هغه لور خپلې زده کړې په پاس کولی شي. ځکه د یو چا ډېر لوی ملاتړی دي او کورنۍ ده چې یو څوک که یو ځای ته رسېږي، تاسې که ترې پوښتنه وکړئ نه څه چې هغه باید منندوی اوسي، هغه باید هغه کورنۍ ده. نو که یوه مور وغواړي دغه کار وکړي، دویم قدم کې بیا د زده کړو لوی خنډ چې دی په ولسوالیو کې په لرو پرتو سیمو کې د نجونو پر وړاندې، هغه دا دی که فکري رغونه تر ډېره شوې ده، یو څوک زړه ښه کې چې زده کړې وکړي، لوی خنډ دا دی چې هلته په ماشومتوب کې نجونې ورکول کېږي په کم عمر کې. کله چې هغه ورکول شي، لومړی خو دا چې هغه په کم عمر کې ودېږي، زده کړې نیمګړې پاتې کېږي. دویم قدم چې چغه واده شي، خپل خواخي خپل خسرګنې زړه نه کې چغه دی بیا خونځي ته لاړ شي، غږ زکري ته تکمیل کړي. نو په خپل ام مور دلته د دی ویلور د زکري خن شو ام یو خواخي چې دواړه مېندې دي.
یو اړ خبره واخلو، مهرباني وکړئ څوک یې لکون زی څخه.
السلام علیکم، دا غدا رادیو ټول پر کون کو ردون کو.
علیکم سلام.
اغلی اصحاب سلام علیکم، دې یو
خلک کور ودان څوک یې د کوم زی څخه.
اصلا شنه یې ورته اصل له تاسو مزابل ولا څه نه اړیکې ولا ده. هغه له اصل نه پښتنه ده غدا تاسو خو نه څنګه په خپل ځای ته ورسې تعلیم وکړه، هیڅ مختل ملت ته څه کوي، خپل ولسوالۍ ته په غوښنو ته څه وسان تعلیم ته اساسه نه لته څه دي بحث څه کوي. ډیر معلومات راځي.
ډیر مننه کور ودان. په همدې وغږیږو چې تاسو له ډېرو ستونزو سره په خوږیانو ولسوالۍ کې مخ شوی، او لا هم هلته نجونې په ډېرو سختو شرایطو کې د ژوند شپې او ورځې سبا کوي. راځئ تاسو ووایئ چې تاسو د یوې مدني فعالې، د یوې افغانې په توګه هغه ټولنې ته څه کړي دي، څه کار مو کړی؟
ښه، ډېره مننه. راځم دغه د ورور پوښتنې ته هم ستاسو پوښتنې ته هم وګورې. ما وویل چې زه همدغه فعلاً هم له ستونزو سره مخ یم. زه فعلاً یو محصله یم، لا مې زده کړې هغه لسانس هم نه دی. خو تاسو باور وکړئ چې زما کورنۍ، زما ټولنه، زما سیمه، زما د زده کړو اوس هم خنډ دی. هغوی وایي چې یوه نجلۍ که ډېرې زده کړې هم وکړي، ډېر مبارزه وکړي، کورنۍ ډېر ملاتړ هم وکړي، باید دولسم سن نه وروسته زده کړې ونه کړي. هغوی یا د زده کړو هغه ارزښت اوس هم هغه ولسوالۍ کې هغه خلکو کې کم دی، یا دوی ښه نه ګڼي. دوی وایي چې د یوې نجلۍ لپاره هېڅ زکړه هیڅ یا کې انجلې لوړ زده کړې کې ماستری کې ډاکټرا کې لیسانس کې هغه ته هیڅ داد نه دوه کې هغه باید لاړ شي کورنۍ کې کینی واده وکړي بل څوک دغه دغه مسائل اوس هم زه دغه ستونزو سره مخ یم. له دې ستونزو سره سره دا چې ما پوهنتون ته لاړم، دا چې ښوونځی مې بشپړ کړو، ما بل قدم دا واخیستو چې زه رسنیو ته لاړم. ما هلته رسنیو کې لومړنی غږ زما همدا و چې راځئ دا ختمه کړو چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده.
یوه اړیکه به راواخلو وروسته به ستاسو خبرو ته راشو. مهرباني وکړئ ښاغلی قاری پښتون.
اولی پرشتہ غنی سلامونه تاسو ته وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو د تاسو مېلمنۍ ته.
علیکم سلام، ښه راغلاست ښاغلی پښتون.
څه درولي خورې د تیر شوي اختر مرکې درته وایي او فاصله دې تاسو د مېلمنۍ په باره کې خو موږ دا نظر ورکولی شو اتیان په افغانستان کې خوراک یا چې دا یو کامیابه مېرمن بولم چې انو زه د خرافاتو رواجات سره وتلې ده او دلته خپل په وطن کې ننګرهار کې فعالیتونه ترسره کوي وسو څه زمینې ده. د دې سیم پوښتنه دا ده چې تاسو د یو پارې مېرمنې چې مدني ټولنه کې اشتراک لري ځکه خلکو اورېدلی دي او څومره په بعضې مواردو کې خلک د دې مدني ټولنې څخه سوء استفاده کوي د خپل تنافه باندې. ستاسو د نام خو به چا سوء استفاده نه وي کړې خپل تنافه باندې. او بله پوښتنه مې دا ده، نورې ښځې څومره کولای شي چې تاسو پر قدم باندې قدم شي یو خپل کورنۍ هم کاته ورسره کې تر تاسو په شاله ځای ته ورسېږئ
کورمدان. خو لومړی به دې تر شي چې فعالیتونه مو په ننګرهار کې څه وو تاسو بیا دا ونه کوله.
ها ما یادونه زم دې کول چې لدوم رستون سره سره چې زه خوندي فارغ شوم په وانتون د ملار پیدا کړل او سره سره کې دا چې ما رسنه یو سره کار پیل کړل. زما یو ځنه هدف هم دا و چې زه پر رسنه یو کې دا سی یو څوک ثابت شم چې زه د خبرو یو جبه پیدا کمه، زه د خنات یو جبه پیدا کمه او زه په هغه څه پویګم چې نوري خزي په پویګي ولی راخستل نه شي ولی غږ جګول نه شي. مثلا زموږ خویندې ډیر سیز غواړي، غواړي چې خونځي تلاړ شي، غواړي چې پونتون تلاړ شي، غواړي چې خپل کورنۍ ته د دې خنات ورکړي چې زده کړه زما حق دی، ځکه خونځي ته زم زده بد استفادې لپاره نه زم، ځکه پونتون ته زم زده بد استفادې لپاره نه زم. ولی دغه د خنات جبا یو انجلې سره نه وسی، غواړي چې دغه څه وکړي، خپل کورنۍ ته دغه څه وي، خپل خاوند ته دغه څه وي، پلار ورور ته دغه څه وي، ولی نه شي کولای. کله چې زال تلاړ مال ته هم لبیلابل لسون سره کورنۍ مې مخالفت وکړي، د پلار ناسکه ورونه او نور تر زامن دوی راجیک شول زما مخالفت وکړي چې ولې یو څوک یو پښتنه نجلۍ پر رسنۍ وکړي کار وکړي.
دقیقا زه هم همدې ته راتلم چې څنګه دم رستون سره سره تاسو رسنۍ ته راغلي او رسنۍ کې مو کار پیل کړ.
به وویل چې زه دغه هدف لپاره لاړم. کله چې هلته زه لاړم ما چې لومړنی کار بلکې ما خپل ادارې ته همدغه یوه خبره یوړله چې ما ورته وویل چې ډېر کله په افغانستان کې بیا په ننګرهار کې ښځې د افزارو په توګه استعمالېږي، ښځې په رسنیو کې د یوې تشې د ډکولو لپاره راوړل کېږي او دلته کار ورباندې کېږي. زه د دې لپاره کار نه کوم، زه د دې لپاره کار کوم چې زه خپل غږ پورته کوی شم او هغه څه چې ما کې وړتیا ده یا هغه څه چې زه یې غواړم باید ټولنې ته ورسوم. ما هلته بېلابېل پروګرامونه وچلول، د نیوز په برخه کې مې کار وکړ. بیا زما لوی درد دا و چې لومړنی کار چې ما د ښځو لپاره کړی دی او همدا اوس هم زه ډیر د دې لټ کوم چې افغان ښځه او پښتنه نجلۍ باید په رسنیو کې ښکاره شي، هغه باید تلویزیون ته لاړه شي، هغه باید راډیو ته لاړه شي، هغه باید راډیو د نور ښځو لپاره کار وکړي، هغه باید خپل غږ پورته کړي.
مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟ علیکم سلام، د افغانستان د کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې؟
افغانستان کې کابل نه مالک نیولې پولیس
چې مهرباني وکړئ سردار محمد
ورکه خو دې کور باندې فلاج خو سره کې فلاج نور نه تر کې چې وطن ته خدمت وکړي، خو دې ټول خدمت دي، خو دې غریب نه دی وی دلی او نه دی وی وطن. په خو نه دا پښتنه کوم چې ورکه د غریب منګه دی واشت سیاست کې برخه اخیسته ده او کنه،
یعنی سیاست برخه کې کوم فعالیت کړی او کنه. ډیره مننه کوم. خو لومړی به د خغلی پښتون پښتني ترشه دا چې تاسو څومره توانیدلې د خلکو غږ پورته کړی او ځینې د دوی په وینا چې ځینې مدني ټولنې داسې دي چې د ځینو کسانو له احساساتو ګټه پورته کوي د خپل شخصي منافعو لپاره د تاسو سره خو داسې څه نه دي شوي.
همدغې دا پښتنه لږ ما ځواب کړله مخکې خو بیا غواړم پرې راوګرځم. ما ویل چې کله چې یوه پښتنه نجلۍ او یوه ښځینه رسنیو ته ځي یا ټولنه کې ښکاره کېږي ډېر کله دا چې د هغې په وړتیا لا کار وشي ډېر کله چې د هغې ملاتړ وشي هغې نه د یو افزار په توګه استفاده کېږي. یو بد وخته نه به وایم چې ځینې ښځې په خپله دغه کار کوي.
اکثریت دا موضوع موجوده ده که نه اقلیت کې دا موضوع ده؟
دا اکثریت نه شو ولی اقلیت کې ویلی شو. په ننګرهار کې دغه برخه ډېره زیاته ده ځکه هلته په شمېر څو مېرمنې کار کوي او هغه شمېر باندې چې کار کوي کله چې د نورو مېرمنو لپاره د دې په خاطر چې داسې کار وکړي په راتلونکي کې هغه ښځو ته د پرمختګ لاره واره کړي یا ورته اسانتیا رامنځته کړي هغوی ته لا ستونزې رامنځته کړي. مثلا ما یادونه وکړله چې په رسنیو کې د ښځو ځینې ښځینه داسې کار کړی چې یوازې د ځان لپاره یې کړی دی خو ولې ډېر کله تشه دا ده چې هلته په شمېر یوه او دوه ښځې کار کوي. ما لومړنی کار کله چې رسنیو ته راغلم زما غږ همدا و چې ما نورو ښځو نه غوښتنه وکړله. ما وویل چې راځئ د دې لپاره کار نه کوو چې یوازې زه په رسنیو کې ما د یوې رسنۍ تشه په ما ډکه ده د یوې ښځینه غږ وزي دا نه دا غلطه ده یو ستا غږ د بلې رسنۍ نه وزي. راځئ د دې لپاره کار وکړو چې ولې په افغانستان کې یوه ښځه منحظ د یوې انسان نشي راڅرګندېدلی منحظ د یوې وړتیا نشي راڅرګندېدلی چې هغه خپله وړتیا په کار واچي او هغه خپل حق چې کوم دی یا هغه څه چې دای لري هغه فرصتونه چې د دې لپاره رامنځته شوي دي څنګه ترې ښه استفاده وکړي. دویم خبره دوی ویل چې خپل هغه ولسوالۍ خلکو ته مو څه کړي دي یا هغه چې تاسو مدني ټولنو سره کار کړی یا ځوانانو سره کار کړی دی بده استفاده د خپلې ولسوالۍ لپاره ما شاید ډېر څه تروسه نه یې کړي ځکه لا هم زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې زه هلته ولسوالۍ ته لاړه شم خلکو سره کښېنم کار وکړم. ولې لومړنی کار چې ما د هماغه خلکو لپاره کړی هغه همدا ده چې ما په خپله مبارزه کړې ده او لا هم دې ته ژمنه یم لا هم کورنۍ مې دې ته ژمنه ده چې لا به مبارزه کوو او لا به دې ته کار کوو چې د نورو ښځو لپاره اسانتیا رامنځته کوو د نورو ښځو لپاره غواړم یو ایډیال شم چې
سره لستونتو غواړي دغه کارونه ترسره کړي او دغه اهداف ته ورسېږي.
ګوري زه دا چې برحال زه ما له بیلابیلو رسنیو سره کار کړی اوس ویل هم له بیلابیلو رسنیو سره په کار بوخته یم غواړم له همدغې برخې د ښځو غږ ورسوم هغه ښځې چې خلک نیمګړي ګڼي یا ښځې چې خلک د دې استفادې په توګه ترې استفاده کوي لاغې فکر راوګرځوم. په دویم قدم کې دا چې هلته مونږ بیلابیلو مدني ټولنو سره کار کړی و لوی کار مو دا و چې ښځې راڅرګندې شي. مثلا وروستۍ بېلګې زه ویلی شم چې مونږ هلته ځینو ښوونځیو ته لاړلو ښوونځیو کې زده کوونکو سره کېناستو مونږ لویه خبره زده کوونکو ته دا وه چې راځئ تاسو چې کله له ښوونځي فارغېږئ ځان لپاره یو هدف وټاکئ هغه هدف لپاره مزل وکړي هڅه وکړي کورنۍ ته مو قناعت ورکړي. بل خبره مو دا و چې راځئ له دې تیر شو چې په افغانستان کې یو بد فرهنګ دا دی چې نجلۍ یوازې باید یا معلم شي یا ډاکټر شي له دې تیر شو یو ښځینه باید یو پیلوټ شي یو ښځینه باید یو انجینر شي یو ښځینه باید وزیر شي د پارلمان وکیل شي دا دغه لار وای درازې مزل وکړو د دې لپاره مبارزه وکړو. بل هغه د استفادې خبره هم پښتون سی بیا د کړله دا دود دی ولی دا چې شخصا زه اوس د دې ډاډ ورکولی شم تر اوسه دغه کار نه موږ سره شوی دی او نه غواړم چې دغه کار وشي.
یوه اړیکه به بیا هم راواخلو مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه فکر کوم اړیکه پرې شوه. راځو دې ته چې تاسې په ننګرهار ولایت کې د فکری دریز دفتر کې د ښځینه او د برخې مشره یی دغه بهیر کې مو څه کارونه د ښځو لپاره ترسره کړي خو ګومان کوم یو بل اړیکه هم لرو وروسته به دې پوښتنې ځواب ته راشو. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟
بله سلام علیکم. تاسې ته تاسې میلمنو ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم. حاجي کریم امانی د زابل ولایت نه پاړې کړم.
حاجي کریم له زابل مهرباني وکړئ.
د ما د خوجانه څخه دا یو پوښتنه ده د سیحای ستا په دغه مبارزه یا په دغه لاره تعقیب کړې څومره همدو سره محمد شوې دا د ستا واده کړی که نه ده کړی. درېیم سوال مې دا ده که چېرې ته چا سره واده کوي هغه ستا هم فکر به وي که نه وي.
رزو لومړی د ننګرهار کې د فکری دریز دفتر د فعالیتونو په اړه وغږی ګورو څه به دې پوښتنې ته هم بشي.
فکری دریز چې د ځوانانو د انسجام او د فکري رغونې لپاره کار کوي په دغه برخه کې زه د ښځینه د برخې مسؤوله وم. زموږ فعالیتونه بیلابیل و، موږ د ښځینه د فکري او سیاسي شعور د لوړولو لپاره بیلابیل لیکچرې لرلې. د پوهنتون استادان مو راوستل، ډېر فوکس مو په دې و چې ښځینه موږ د سټیج سر ته راولو. هغه د رهبرۍ کوم مهم او وړین ټکي چې دی چې یوه ښځه باید یوه ښه رهبره اوسي، دغه کار ته مو ډېر کار وکړي. او د پوهنتون استادان مو راوستلي، د پارلمان وکیلان مو راوستي، د ولایتي شورا وکیلان مو راوستلي، هلته مو کینولي، نورې ښځینه مو راوغوښتلي، تر ډېره مو ځوانان راوغوښتلي، متعلمین محصلین. له هغوی مو غوښتنه همدا وه چې تاسې راشئ، دلته کینئ، تاسې واورئ دغه ښځې چې مبارزه یې کړې ده. د پارلمان وکیله ده، دغه ښځه چې د پوهنتون یوه استاذه ده، دغه ښځه چې یوه انجینره ده، دغه ښځه چې یوه بله دنده لري. دوی په همدغه ټولنه کې وي، همدغه ټولنه کې څنګه دوی مبارزه وکړه، څنګه دغه ځای ته راورسېدلې، دا چې اوس د ژوند سطح دوی څنګه ده، دوی په کوم حالت کې ژوند کوي، دا واورئ تر څو تاسو ته هم یوه اسانتیا رامنځته شي، او ورسره څنګ کې تاسې هم لا تشویق شئ، وهڅېږئ. دغلته د ښځینهو شمېر ډېر زیات و. بله برخه یې دا وه چې مونږ ډېر کوشش په دې وکړ چې موږ هغه چې وړتیاوې پټې دغه وړتیاوې راښکاره کړو. مثلا یو ښه مثال دا ویلی شم چې موږ ښې رسامانې لرو ښځینهو کې. کله چې تاسې بالکل دغه د هنرونو په برخه کې کله چې ښوونځیو ته لاړ شي، تاسې بلته وګورئ چې په لسګونو محصلینې په بخښنې متعلمینې هغوی ډېرې ښې هنرونه لري، رسامیانې کوي، بیلابیل شاعرانې دي، لیکوالانې دي. ولې د دوی دغه هنر او د دوی دغه وړتیا تر همدغه حده ده چې دوی له دولسم صنف څخه فارغې شي، ځکه له دولسم وروسته یا دا ودیږي یا په کور کې نه، یا کم متعلم پوهنتون تزی محصله کیږي، نو دغه شاته ترې پاتې کیږي. موږ ډېر کار په دې وکړو چې دوی وهڅو، دوی لا تشویق کړو، او دوی دغه وړتیاوې ښکاره کړو. مثلا هلته مو شاعران راوغوښتل، موږ ورته وویل چې تاسې خپل شعرونه راوړئ، موږ استادان ورته راوغوښتل، ورته مو وویل چې تاسې د دوی شعرونه واورئ، دوی سره لا مرسته وکړئ، دوی ته کتابونه ډالۍ کوي، دوی هغه لارې چارې ورته وښیي، دوی دا څنګه نورې پیاوړې کېدلی شي. مثلا د هنرونو په برخه کې موږ ورته وویل چې موږ ستاسې دغه وړتیاوې ښکاره کوو، تر ډېره هماغه هلته بهیر کې، یا موږ دلته بیا په فیسبوک کې یو ګروپ جوړ کړي، په هغې کې موږ سره ژورنالیستانې وي ځینو، لکه تاسې چې دا چې د ښځینه په یوه خبرونه کې بیا خپله دغه خبرونه مخته وړي. دغسې یو څوک چې د ښځینه دغه لپاره کار کولو پروګرامونه یې مخته وړل، دوی موږ سره ژمنه د دې وکړه چې موږ ستاسې دغه پروګرام راخلو، یا ستاسې دغه څه راخلو، په رسنۍ باندې نشرو، تر څو نور خلک ترې خبر شي. دلته دغه یو جوړښت مو رامنځته کړي، خلک مو منظم کړل، همدغه زموږ لوی کار و. او خوشبختانه به وایم چې هلته موږ چې څوک راوسی دي، تر ډېره کاري فرصتونه ورته رامنځته شوي دي، ځکه هلته بیلابیل ځوانان راتله، د پوهنتون استادان راتله، بیلابیلو ادارو مشران موږ راوغوښتل، هغوی خپلې خبرې، خپل پروګرامونه شریک کړل. تر دې موږ وکړل چې موږ د ننګرهار د معرف رئیس او همدارنګه نورو ادارو خلک راوغوښتل، او هغه ستونزې چې خلک ورباندې نه وکه کوله، موږ ورته وویل تاسې ولس ته وضاحت ورکوي. همدغه څه و چې زموږ زیاتره خویندې وهڅېدلې، هغوی وویل چې موکې وړتیا یې ولې دغې لپاره کار ونه کړو چې هغه خپله وړتیا ټولنې ته ښکاره کړو او کار وکړو. دغه زموږ لوی کار و چې موږ د ښځینه په دغه فکری بهیر کې وکړي، او بیا چې دغه ټولنیز ګروپ مو رامنځته کړلو، په همدې خاطر مو رامنځته کړو چې موږ خویندې سره نږدې کړو.
بلې، کوم کسان چې په ننګرهار کې دي، او کومې ښځینه فعالینې او مدني فعالینې چې هلته فعالیت لري، هغوی ډېری دې ته اندېښنه لري. کومې نجونې چې رسنیو ته راځي، د لنډې مودې لپاره په رسنیو کې کار کوي، بیا دندې پرېږدي. تاسو هلته کار کړی دی، که چېرې راته ووایئ چې دلیل یې څه دی او څه د دې سبب کیږي چې نجونې ونشي کولی ډېره موده له رسنیو سره پاتې شي، یا حداقل هغه نارینه چې په ننګرهار کې په رسنیو کې بوخت دي هغسې دوی هم ورسره پاتې شي؟
بلکل، ما مخکې یو څه یادونه دغې برخې کې وکړله چې د ننګرهار په رسنیو کې لویه ستونزه همدا ده او لویه نیمګړتیا هم همدا ده چې هلته ښځې ډېرې زیاتې کمې دي، او زیاتره ښځینه چې راځي هغوی هغه د رسنیو د تشې د ډکولو لپاره راځي. مثلا ډېر خبره په دې نه کېږي چې یو ښځینه په یوه رسنۍ کې څومره وړتیا لري، یو ښځینه په یوه رسنۍ کې د دې غږ څومره پیاوړی دی، او د دې دغه غږ څومره خلک اوري، یا د دې غږ څومره د دې جوګه دی چې په خلکو باندې خلکو ورباندې باور وکړي او په خلکو تاثیر وکړي. دې ته څوک نه ګوري، یوازې دې ته ګوري چې یوې رسنۍ کې که د لس نارینه وو غږ وزي، د یوې ښځینه غږ وزي. او تر ډېره به ووایي چې دا چې یوه کلتوري ټولنه ده او سنتي ټولنه، ورته وایي هلته ښځینه یا سندریزه خبرونه چلی یا داسې پروګرامونه چلی چې هغه تر ډېره خلکو ورسره علاقه نه لري، خلک یې د دې لپاره نه اوري چې یو څه ترې زده کړي، خلک یې د ساتیرۍ لپاره اوري. او بد وختانه به ووایي چې په کم شمېر خلک دغه پروګرامونه اوري.
خپله تاسې ښځینه خبریالانو د دې وضعیت د بدلولو لپاره څه کړی دي؟ هلته مو چې ډېره موده کار هم کړی.
موږ بېلابېلو ښځینهو سره کېناستلو، په بار بار مو وویل چې راځئ کار دې ته وکړو چې کله چې رسنۍ ته ځو، رسنۍ دې ته اماده کړو چې موږ د تشې د ډکولو لپاره نه یو راغلي، بلکې موږ منحاز د یوې انسان، منحاز د دغې ټولنې د یوې غړي، دا مو انساني حق دی چې زما او ستا غږ باید په یو ډول ووځي. مثلا که نارینه په نیوز کې یا د خبرونو په برخه کې کار کولی شي، یو ښځینه هم باید د دې وړتیا ولري او دومره باید پیاوړي شي چې هغه هم نیوز برخه وچلي. بد وختانه به ووایي چې کله چې هلته یوه ښځینه ځي، بې باوري ده په رسنیو کې، د ننګرهار په رسنیو کې په ډېره پیمانه بې باوري ده. هماغه نارینه چې تا سره کار کوي بېرته په تا باندې بې باوره دی، هغه وایي چې ته راغلی ما سره دلته کار کوي، ولې زه خپلې خور او مېرمنې ته اجازه نه ورکوم چې هغه دې لاړ شي په یوه بله رسنۍ کې دې کار وکړي. همدغه ستونزې د دې لامل شوي چې ډېری ښځینه چې لاړې شي وړتیا ولري، ولې وړتیا یې سوځېږي په هغه رسنۍ کې، بېرته یا د ډار یا د نورو ستونزو له امله بېرته ځي په کور باندې کېني.
ډېر کله هغه ټولنو چې د ښځینه خبریالانو لپاره کار کړی دی، هغوی ویلي دي چې امنیتي ستونزې د دې سبب کیږي چې زیاتره ښځینه خبریالانې دندې پرېږدي، یا زیاتره ښځینه د رسنیو کارکوونکې دندې پرېږدي.
ګوره، دغه خبره چې یو څوک وایي چې امنیتي ستونزې، زه وایم چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت که ستونزې شته دی نو په هره برخه کې شته. ومې ویل چې زه یوه متعلمه وم، ولې زه له امنیتي ستونزو سره مخ وم. یوه محصله له امنیتي ستونزو سره مخ ده، په یوه اداره کې چې ښځه کار کوي له امنیتي ستونزو سره مخ ده. نو همداسې په رسنیو کې هم، ولې که ښځینه په خپله وغواړي چې په رسنیو کې غږ پیاوړی شي او هغه کومه نیمګړتیا چې ده هغه په ډک شي، او کورنۍ ملاتړ وکړي، او رسنۍ په خپله د ښځینه ملاتړ وکړي، ښځینه وهڅوي، د ښځینه هغه نیمګړتیاوې رفع کړي، حل کړي، نو امنیتي ستونزې به د دې لامل نه شي چې هلته ښځې کار ونه کړي. یو برخه چې په دغه برخه کې مونږ کار وکړي، یوه ښځینه چې هلته په ننګرهار کې کار یې په رسنیو کې ډېر زیات کړی، ولې بېرته له رسنیو شاته شوي هم، ولې هغه په ټولنه کې نوم یې لرلو شي، پیاوړې مېرمنه وه، هلته یو جرات یې کړی و، رسنیو سره یې کار کړی و. مونږ هغې ته یو پروګرام جوړ کړي د تشویق په برخه، مونږ وویل چې مونږ دا ستا یو، ځکه دا دومره پیاوړې وه، دا دومره زړوره وه چې دې له دومره ستونزو سره سره، حال دا چې په ننګرهار کې خبریاله نشته، ژورنالیستان یې مونږ لرو، ولې خبریالان یې نه لرو چې سای ته لاړ شي راپور جوړ کړي، ولې دې دغه جرات هم کړی و چې هلته لاړ شي راپور جوړ کړي. مونږ بیا د دې لپاره یوه ستاینه غونډه جوړه کړه، ان د دې لپاره مو په اوګو باندې څادر واچولو، هغه په دې خاطر دې ته مو ګلان اوړو، په دې خاطر چې لا چې څوک رسنیو کې کار کوي د هغې کار بې ارزښت نه دی، ولې دا پیاوړي اوسي او دا هوډمنه اوسي.
دې ته راځو چې ستاسې د کارونو پر وړاندې لوی خنډونه او ستونزې کومې وي؟ یوه اورېدونکي هم دغه ستونزه مطرح کړې وه.
ستونزې همدغه بېګا، زما کورنۍ او پلار مور او نور ان کړه، مونږ کابل ته راوړې ده، ځکه زه په په ننګرهار کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ وم، مثلا نیتی ستونزې د دې لامل شوې، یا هم زما د زده کړو لپاره خنډونه، زما کورنۍ زما د زده کړو مخه نیوله، نورې کورنۍ ورسره څنګ کې په رسنیو کې زما کورنۍ نه غوښتل چې هلته زه کار وکړم.
اړیکه به راواخلو وروسته. بس مهرباني وکړئ، څوک یې؟ له کوم ځای څخه؟
السلام علیکم، زه سعید کنر یم، د ننګرهار څخه تاسو او میلمنې ته سلامونه هیلې وړاندې کوم.
مهرباني.
ما دا میلمنې څخه یو پوښتنه د سزا او نظرم دی چې تاسو داسې بس کوئ، آیا په افغانستان کې تاسو چې په کوم ولایت کې کار کړی دی د تعلیم بس نه مواره زمو د خویندو او دپاره د مدرسې کوم بندوبست هم کړی دی که نه؟ دا علم خو دواړه یو شانه فرض دی، علم دنیوي او که آخرت وي. نو زه وایم چې که چېرې دا خوره دا کار کوي نو په کوم ځای کې او که بیا دې سره دا کار یو ځای کې چې دواړه تعلیمونه دیني او دیني تعلیم دواړه وکړي نو هېڅ مشکل خو یې نو دپاره نه کوم مشکل چې پېښېږي هغه په چې یو تعلیم کوي ابل د پاتې نو هغه چې پاتې هغه ګوته نیول کېږي.
کور ودان مننه. ستاسو د ستونزو په اړه غږېدی دا چې د همدغه ستونزو له کبله کابل ته کډوال شوي.
بالکل. یو خبره چې ما یادونه وکړله چې په رسنیو کې زما د کار مخه باید نیول شوی وی، او ما دغه څه نه غوښتل. ما غوښتل چې زه په رسنیو کې داسې یو څوک پاتې شم چې په راتلونکي کې د ښځینه لپاره یو ایډیال شم، چې د ننګرهار په رسنیو کې هم داسې یو څوک و چې کار یې وکړي. او ما چې مخکې یادونه وکړه چې زه چې کله په لومړي ځل یوې سیمه ییزې رسنۍ ته لاړم، ما هلته خپل مسؤول ته وغه د ادارې کارکوونکو ته همدا وویل چې زه د تشې د ډکولو لپاره نه یم راغلی، یوازې د دې لپاره راغلی یم چې زه کار وکړم. او
بله، که دی تر شو تاسو ویل چې کورنۍ مو کابل ته کډوال شو ځکه ته ځینې ستونزې بي، آیا دا ستونزې امنیتی ستونزې او کنه ځینو کسان ته ستخندونه جوړول او غوښوي؟
امنیتی ستونزې یو ډیر کوچنی برخه وه، ستونزې شته. ولې دا چې ما وویل چې زه غواړم مبارزه وکړم له ستونزو سره سره هم، که یوه مېرمنه وغواړي یوه نجلۍ وغواړي هغه کار کولی شي، زده کړې کولی شي. منم چې له بېلابېلو ستونزو ویرې سره به مخ وي، خنډونو سره به مخ وي، کورنۍ ته به ستونزې پیدا شي، ولې بیا هم مبارزه کولی شي؟ یعنی مبارزه به ټکنۍ نه شي. په دویم قدم کې زما خپلې کورنۍ، زما د پلار ناسکه ورونو، د پلار تر زامنو، همدارنګه نورې کورنۍ ستونزې جوړولې، ویل چې دوی باید کار ونه کړي. مثلا هغوی د دې لپاره ما سره ستونزې جوړولې چې هلته ما د ښځینه یو برخه کې پروګرام چلولې وه، نانسري مې کړې وه. کله چې د ننګرهار د ښځو چارو رئیس ما ته ستاینلیک راکړی و، هغه زما عکس په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی و. زما کورنۍ د دې مخالفت وکړ، ویل چې زما د کورنۍ د یوې غړي، د یوې نجلۍ، د یوې ځوانې هغې عکس ولې خپور شي؟ ان تر دې پورې موږ ما ستونزې لرلې، ولې بیا هم له دې ستونزو سره سره هم ما مبارزه وکړله؟ او لا هم زما د مبارزې ټکی همدا دی چې زه چې کابل ته راغلی یم، په همدې خاطر راغلی یم چې زه دلته زده کړې تکمیلوم، زه به دلته کار کوم، ولې بیا هم زه به ننګرهار ته ځم او زه به د ننګرهارۍ مېرمنې لپاره کار کوم. او هغه ننګرهارۍ مېرمنې چې لویدلې دي، هغه ننګرهارۍ مېرمنې چې غواړي زده کړې وکړي، تعلیم وکړي، کار وکړي، ولې د دې ژبه ورسره نشته یا د دې دغه وړتیا ورسره نشته چې خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړي؟ زه به هغوی هڅوم.
د نجونو د تعلیم په برخه کې د ښځینه معلمینو کموالی څومره جدي ستونزه ده په ننګرهار کې؟
ډېره زیاته. په ننګرهار کې او خصوصا په لرو پرتو ولسوالۍ کې د نجونو د تعلیم مخې چې نیسي څو ستونزې دي. یوه ستونزه یې په خپله په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو نشتون دی، دویمه ستونزه یې په کم عمر کې د نجونو ورکول دي، درېیمه ستونزه یې هلته امنیتي او کلتوري او دغه ستونزې دي. دا چې بیا دغه هغه ستاسې پوښتنه دا وه چې دا چې ښځینه ښوونکي نشته، څومره ښوونونه یې رامنځته کړي، څومره د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده؟ ډېره زیاته. هلته یو پلار، یو ورور فکر کوي که زما لور مثلا که کوشنی اوسی تر شپغم سن فوري ووم سن فوري کز مالورسی یو نارینا خون کې نظر سوای دومرای به نه غنی یا هم نور ټولنه سترګې د دین وراړي چې سالور ولی سی خون سی توالت یو نارینا خون کې درس وای ول کده دی لور اتم سن ته یو غد سوانی مرحله ته داخليږي دلته نستون دی ورته رامنځته کیږي یو نور ټولنه یو پیغور ورکوي چې سالور یو نارینا تکینی او لغ درس وای نو بیا پلار که ده هر څومره مبارز پلار اوسي که ده هر څومره د اولادونو راتلونکي ته ژمن پلار اوسي ټولنه د دې اجازه نه ورکوي هغه مجبور مکلف دی چې خپله لور له ښوونځي وباسي او په کور باندې کښېني.
دا وضعیت په لرې پرتو سیمو کې حاکم دی که په جلال آباد ښار کې هم دا ستونزې وجود لري؟
دا چې زه هم په جلال آباد ښار کې له ښوونځي فارغه شوې یم او فعلاً هلته مې کار کولو په دغه برخه کې ښوونځیو سره ناسته ولاړم ډېره زیاته وه نو دغه ستونزه په جلال آباد ښار کې ډېره زیاته کمه شوې ده او دغه ستونزې حل شوې دي که په کومه پیمانه اوسي بیا هم هغه خلک او یا پلرونه یا ورونه یا کورنۍ ډېره دا پیغور نه ګڼي چې د دې لور د له نارینه ښوونکي درس وایي ولې په ولسوالۍ کې هم شمیر کم دی او هم هغه ټولنه او هم هغه کورنۍ زړه نه ښه کوي چې هغه د له نارینه ښوونکي درس وایي نو دواړه ستونزې هم کلتوري ستونزې او هم نشتون دواړه د دې لامل شوي چې د نجونو د تعلیم مخه ونیسي ولې په جلال آباد ښار کې بیا کم شتون یې نه شو رادولی ولې بیا دغه هم ډېره حاکمه نه ده دغه ستونزه چې یوه کورنۍ دې خنډ جوړ کړي د لور لپاره د خور لپاره چې ول له نارینه درس وایي.
بله ښاغلی حاجي کریم له زابله چې اړیکه نیولې وه غوښتلې چې په دې اړه هم پوښتنه وکړي چې تاسې واده کړی دی که نه او که غواړئ چې واده وکړي تاسې یادونه وکړه چې په ننګرهار کې په زیاتره سیمو کې نجونې په کم عمر کې ودېږي تاسې غواړئ له څه ډول یو چا سره واده وکړي څه ډول فکر ولري؟
هغه د ستونزو یادونه خو ما وکړله چې زه له څومره ستونزو سره مخ شوې یم او لا هم له څومره ستونزو سره مخ یم ولې زما اور دا دی زما خبره دا ده چې مبارزه د ژوند هغه یوه مهمه برخه ده او کله چې مبارزه په ژوند کې ونهشي هغه نو که هغه انسان هر څومره وړتیا ولري بیا هم هغه وړتیاوې سوځېږي بیا هم هغه انسانان ماتېږي نو مبارزه به کوو او ما د دې یادونه هم وکړه چې که هر څومره ستونزې واوسي یوه نجلۍ هوډمنه اوسي یوه نجلۍ وغواړي چې منحیز د یو انسان او منحیز د دغه ټولنې د یوې غړې په ټولنه کې راڅرګنده شي او په ټولنه کې خپل حقونو ته ورسېږي او خپل ارمانونو ته ورسېږي یا خپل په ژوند کې کوم هدف ټاکلی د هغې لپاره ورسېږي او یوه کورنۍ دې ته اماده شي چې هغه د خپلې لور او خور او د مېرمنې ملاتړ وکړي نو دغې ستونزو څخه بیا هم تېرېدلی شو او یو نیکمرغه ژوند ته داخلېدلی شو ولې دوی چې یادونه وکړه چې واده نه ما واده نه دی کړی زه لا هم ځوانه یم اوس هم امادګي نه لرم چې واده وکړم ځکه غواړم خپلې زده کړې وکړم او په افغانستان کې به لویه ستونزه بدبختانه ووایي چې کله یوه نجلۍ ودېږي نو بیا لوی باور دا دی چې هغه له زده کړو لرې کیږي هغه د ژوند مبارزه بیا هغسې نه شي کولی یو خو دا دی چې تر ډېره بله کورنۍ ملاتړ نه کوي بل لویه نیمګړتیا بیا زموږ په خوانو کې دایي چې هغوی فکر کوي که زه واده کوم نو دا یو بېل ژوند ته داخلېږم او هغه ژوند رانه پاتې کېږي هغه چې زه زده کړې وکړم او مبارزه د ژوند وکړم او دا چې زه چا سره واده کوم او هغه زما د ژوند یا زما د فکر سره یو ډول وي مهمه خبره ده دا موږ وایو مال ته خویندو ته کله به چې ناسته ولاړه موږ ورسره کوله موږ ورته ویل چې لومړی هڅه وکړئ کورنۍ ته به قناعت ورکوئ چې تاسې په کم عمر کې واده ونه کوئ هغه عمر چې تاسې متعلمین یئ محصلین یئ هڅه مه کوئ په دغه عمر کې واده وکړئ کورنۍ مو قانع کړئ چې کله چې زده کړې دې بشپړې کړلې بیا واده یو چا سره وکړه دویم خبره مو دا وه چې که غواړي چې مبارزه وکړئ که غواړي چې مخته تګ وکړئ نو له داسې چا سره مو ژوند شریک کړئ چې هغه مو ارمانونو ته هغه مو ژوند ته هغه مو مبارزې ته د قدر په سترګه وګوري او هغه ستاسې له فکر سره جوړي تر څو په راتلونکي کې دا چې ستاسې د لپاره یو خنډ جوړ شي هڅه به داسې وکړئ چې داسې یو څوک را پیدا کړي چې هغه مو ژوند ته یو نیکمرغي شي هغه مو د ژوند یو ښه ملاتړی شي هغه مو یو مټ جوړ شي لا مختل علی شو د نور خويند لپاره هم کار وکي. نو که زه هم یو چا سره واده کوم، داسې یو چا سره واده کوم چې هغه زما د ارمانونو زما د زده کړو لپاره نوی بلکې زما مړ جوړ شي.
بله، که راشو دې ته چې په ننګرهار کې او یا هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې لري پرتو سیمو کې، کله چې میرمنې په ټولنه کې فعالیت کوي او یا د افغان میرمنو د حقونو لپاره کار کوي، ځینې وخت منفی تبصرې هم ورپسې کېږي، ځینې منفی نظرونه یې هم پر وړاندې موجود وي. تاسې د داسې څه سره مخ شوي یې او که مخ شوي یې څومره اغېزه یې در باندې کړې ده؟
دا معمول دی په افغانستان کې چې کله چې یو نجلۍ مبارزه کوي او له کوره راوځي، هغه رسنیو کې ښکاره کېږي یا مدني فعالیت کوي یا د نورو خویندو غږ پورته کوي، طبعا هلته نو له بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږي. لومړی هغه وسله وال ډار او هغه وحشت د دې لامل کېږي چې یوه نجلۍ وډار شي یا وځپل شي، له دغه مبارزې لاس واخلي. په دویم قدم کې بیا لکه تاسو چې ویل چې منفي تفسیرې ورباندې کېږي، یو منفي نظر باندې ورته کتل کېږي. دا معمول دی چې هلته دغه کار په ډېره لویه پیمانه کېږي او ډېرې کورنۍ کله چې یو د هغوی لور غواړي چې مبارزه وکړي یو ځای ته ځان ورسوي، د هغه خپله کورنۍ دا ورته یو بېلګه ښایي چې هغه د پلانکي لور کله کور راوتلې دا مبارزه یې کړې ده، خلکو ورپسې داسې تاسې وایي یا دا باور موجود دی. نو ډېر کله بیا انجونې ماتېږي او هڅه کوي چې ولاد کورنۍ عزت مې خرابېږي، اسما عزت خرابېږي او خلک راباندې نیوکه کوي، نو هغه له مبارزې شاته کېږي.
یوه اړیکه به راواخلو له زابله. یو اورېدونکی پر لیکل لرو، مهرباني وکړئ. بلې، زمونږ غږ اورې.
السلام علیکم، د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ سره په تماس کې يم.
مهرباني، ستاسو غږ لرو، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ مطرح یې کړئ.
بلې، د محترمې میرمنې څخه مې پوښتنه ده چې تاسو خو د وطن لپاره خدمت کوئ او راوتلې یاست، مبارزه مې شروع کړې ده، تعلیمات مې پیل کړي دي، یو حدم ځای ته رسولي دي،